السلام علیکم دا مشال ریډیو دا وخت په پیښور کې د سحر لس او دلته په پراګ کې د سحر شپږ بجې شوې دي. نن د شورو ورځ او د 2011 کال د نومبر د میاشتې 14 نیټه ده. زه فرخندا وزیر مو په دې خبري سات کې هرکلی کوم. په روانه خبرونه کې بعد د پاکستان او افغانستان په حالاتو ریپورټونه واوري، خو اول ورزو مجید بابر ته او د رواني ګړې تازه خبرونه ترې اورو.
ستړي مشي. اول د مشال خبرونو سره ټکی سو شیبه پس با په کابل کې دا په کابل کې لویه جرګه پیل شي. د دې جرګې پرانستبا افغان ولسمشر حامد کرزی کوي. د خیبر پختونخوا گورنر بیرسټر مسعود کوسر ویلی دی پښتانه ترهګر نه بلکې امن خوخی دی. او یو د یو کال د خبرو اترو نه پس آی ایم ایف یا د پیسو نړیوال صندوق د افغانستان لپاره د یو سل سلور دیرش میلیونو ډالرو د پور منظوري ورکړې ده. اوس د مشال خبرونو تفصیل. نن په کابل کې د مشرانو د لوی جرګې لپاره سخت امنیتی تدابیر نیولې شوې دي. افغان ولسمشر حامد کرزی به د دې جرګې پرانسته کوي. افغان طالبانو په دې وروستو کې ګواښ کړی دی چې دوی به دغه غونډه باندې بریدونه کوي، ځکه چې د دوی په وینا د دې جرګې موخه په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو اسارتیا ته دوام ورکول دي. د دې جرګې کې به د پاسه 2000 غړي برخه اخلي او د امریکا سره د همکارۍ په تړون او د لسو کالو جګړې نه پس د طالبانو سره د امن د مجوزه خبرو اترو په اړه بحثونه کیږي. د دې جرګې ویاندې میرمن صفیه صدیقی د نننۍ غونډې په اړه وایي.
امی امروز لویه جرگه با بیانیه جناب رئیس جمهور افغانستان افتتام میشه.
میرمن صدیقی وای نن لویه جرگه د ولسمشر کرزی په وینا پیل کیږي. البته په دې کې شک نشته چې رئیس مرستیال او د جرګې منشیان به هم ټاکل کیږي. وروسته به ځانګړي کمیټه په خپل کار پیل کوي. د راپورونو له مخې په دې جرګې کې عمده مسایل مخالفو وسلوالو سره د سولې د خبرو پر بهیر بحث او همداشان د کابل او واشنگتن ترمنځ د ستراتیژیک تړون پر جزئیاتو باندې خبرې دي.
ولسمشر کرزی ویلی دی چې په دې جرګه کې به هغه د هغو سیمو د نمونو اعلان کوي چې د ناټو او امریکایي ځواکونو به په دویم پړاو کې افغان ځواکونو ته سپارل کیږي. افغان چارواکي وایي چې په جغرافیایي توګه دغه سیمې ولستي د امریکایي او ناټو ځواکونو د افغانستان نه د وتو نه پس د 2014 کال پورې به افغان امنیتي ځواکونه د ټول هیواد د امنیت ذمہواري په خپل غاړه اخلي. د خیبر پختونخوا گورنر بیرسټر مسعود کوسر ویلی دی چې پښتانه ترهګر نه بلکې امن خوخی دی او د ترهګرۍ په ضد روانه جګړه کې دوی هڅه خکیل کړلې شوې دي. دا خبرې خاغلی کوسر 13 ورځ د پیښور په هنتن د سیاسياتو د سانګې لخوا د ترهګرۍ په اړه د یو نړیوال کانفرنس نه پس کولې. خاغلی کوسر په دې موقع زیاته کړه،
یہ علاقہ دانشوروں کا ہے، یہ علاقہ
دا د پوہانو او امن سیمہ دا. د دے سیمی د خلکو ډیر درانا روایت دی او په ادب شاعری او په نورو ډیرو میدانونو کې دلته ډیر غټ غټ خلک پیدا کړی دی. په دی وجہ نړۍ په دی خبرول پکار دی چې پښتانه امن خوخی دی او خپل روایت لرونکي خلک دی او هسی د ترګری په معاملې کې خپل کړی شوی دی او دوی ترګر نه دی.
ایسے معاملے میں پھسایا گیا ہے کہ وہ دہشت گرد نہیں ہے.
د مشال ریډیو د خبريال د وینا سره سم په دې کانفرنس کې د ترهګرۍ په ضد روان جنگ کې پښتنو ته زیانونه د دې په سببونو د خزو په حقونو او یو شمیر نورو موضوعاتو مقاله وړاندې کړلې شوې. د یو کال د خبرو اترو نه پس آی ایم ایف یا د پیسو نړیوال صندوق د افغانستان لپاره د یو سل سلور دیرش میلیونو ډالرو د پور منظوري ورکړې ده. دغه خبرې اترې په افغانستان کې په بینکونو کې د درغلو نه پس ودریدلې وي. او آی ایم ایف د دغه هیواد لپاره د پور ورکولو پروګرام ځنډولی و چې عمل یې په کابل بینک کې بد انتظامي ښودلې کېده. کابل بینک د دغه هیواد تر ټولو لویه مالیاتي اداره وه چې په کې به میلیونونو ډالرو درغلي او خلکو ته داسې پورونه ورکړل شوي ول چې حساب یې نه و معلوم. آی ایم ایف ویلي دي چې افغان حکومت اوس د پورونو د واپسۍ او په مالیاتي نظام سمولو کې پرمختګ کړی دی او د هغه پیسو واپسی ګړندې کړې ده چې د کابل بینک نه پټې شوې وي. د آی ایم ایف چارواکو ویلي دي چې دوی به د 900 میلیونو ډالرو لومبې قسط زر جاری کړي، خو د دغه بینک یو مشر نعمت شفیق چې په افغان حکومت ټینګار کړی دی چې د کابل بینک په لړ کې دی د هغو خلکو خلاف قانوني چارجوي وشي چې د دغه ادارې نه لږ تر لږه 1 ارب ډالره ترې تم کړې وي. شام ویلی دی چې د عربي ټولنې د بهرنو چارو د وزیرانو په ننۍ غونډه کې چې د مراکش په سرخار رباط کې جوړیږي به برخه نه اخلي. دا په داسې حال کې ده چې د روانې اونۍ په سر کې عرب لیگ په شام کې د حکومت ضد مظاهره چیانو په وړاندې د حکومت د زور زیاتې او پوځي عملیاتو له امله د دغه هیواد غړیتوب ځنډولی دی. امریکا ویلي هیله لري چې عربي هیوادونه به د شام ولسمشر بشار الاسد ته سخت پیغام ورکړي چې په خپل هیواد کې دیموکراتیک انتقال ته اجازه ورکړي او د خپلو خلکو پر ضد تشدد بند کړي. امریکا په وار وار په بشار الاسد غږ کړی چې له واک نه لرې شي. د شام ګاونډي ترکی تر دې هم سخت دریځ خپل کړی او د دغه هیواد وزیر اعظم رجب طیب اردغان ویلي راتلونکي د بېګنا کسانو په وینو سره نشي جوړېدلی. دغه راز د ترکیې د انرژي وزیر ویلي چې د شام سره د تیلو تصفیه کولو ګډې پروژې ځنډول شوي دي. ملګري ملتونه وایي په شام کې د حکومت ضد مظاهرو او دغلته د رژیم لخوا د تاوتریخوالي په نتیجه کې شاوخوا 3500 کسان وژلي شوي دي. او رسته خبر دا چې د برتانیا عدلیه وایي د ویکیلیکس په نوم د ویبپاڼې جوړونکی جولین اسانج د دغه هیواد څخه د وستلو په اړه سپریم کورټ یا سترې محکمې ته اپیل کړی دی. د رواني میاشتې په ترڅ کې دوه کاغذیانو سویډن ته د اسانج د لیږلو په ضد د هغه غوښتنه رد کړې وه. که چېرته اسانج بیرته سویډن ته ولاړ شي نو هلته به د جنسي بدکارۍ په تور ونیول شي. دوه میرمنو چې په رضاکارانه توګه یې له اسانج سره په سویډن کې د ویکیلیکس په دفتر کې کار کاوه پر د تور لګولی چې پر دوی ښاغلي اسانج جنسي تیری کړی دی. اسانج دا رد کړی او وایي دا تورونه له دې امله پرده لګول شوي چې هغه په خپلې انټرنیټي پاڼې ویکیلیکس کې د امریکا په زرګونه پټ ډیپلوماتیکي اسناد خپاره کړي وو. د مشال د خبرونو پای
خبرونه مو زموږ د همکار مجید بابر ناوریدل. تاسو تازه خبرونه او ریپورټونه زموږ په ویب پاڼه مشال ریډیو ډاٹ کام هم اوریدلی او لوستلی شئ. روانه خبرونه کې بواوري د صوبه خیبر پښتونخوا په پیښور کې د پښتنو په سیمو کې د بدلون په نامه یو کانفرنس کې د صوبې گورنر وای پښتانه د ترهګرۍ ضد روانه مبارزه کې تر ټولو زیات متاثر شوی دی.
یہ علاقہ دانشوروں کا ہے, یہ علاقہ
دا د پوهانو او امن سیمه ده او دوی ترهګر نه دي.
ایسے معاملے میں پھنسایا گیا ہے کہ وہ دہشتگرد نہیں ہے.
نن با د افغانستان په مرکز کابل کې سلور رزینې لوی جرګه پیلېږي چې په اړه د دغه هیواد ولسوای
اوس د کسانو ټولېژنو په دې خامخا مخور علمي شخصیتونه او د افغانستان اکاډمیک شخصیتونه به راټول سي او دا کې به یو افغانستان ملت په ګټه به یو ډېره ګټوره پرېکړه وشي.
عرب لیگ د شام غړیتوب ختم کړی او په ولسمشر اسد یې غږ کړی د خپل خلکو خلاف د تشدد لاس واخلي. او د محمد ایجنسی د نجونو د یو سکول حال هم لرو چې ودانی سخته خراب شوې ده.
سکول کې بس سبق نور خایستره خو بس اوران دی کنه رلویږي چې باران می ټول رغه کېږي د اوبو مثلا د اوبو کې نشته نه.
د مشال ترڅنګ وسی تاسو مشال ریډیو ته غوږی. نن بعد د افغانستان په مرکز کابل کې سلور رزینې لوی جرګه پیلېږي چې د دغه هیواد ولسمشر حامد کرزی به د خپل وینا نه پیل کوي او پکې به د هغه سیمو فهرست اعلانوي چرته چې بعد نړیوالو ځواکونو نه د امنیت ذمہواری افغان ځواکونو ته سپارل کیږي. د دغه جرګې په مهال په کابل کې سخت امنیتي ګامونه هم پورته کړل شوي دي. دا وخت موږ سره د کابل نه زموږ همکار معصوم میوند د ټلیفون په لیکه دی. دوی ته ستړي مشي وایو او پښتنه مداده چې دغه جرګه پیل شوی کنا او نن به په کومو مهمو مسلو خبرې کیږي.
زه هم د مشال ریډیو ټول کارکونکو اوریدونکو ته سلامونه کوم. همدغه څنګه ستاسو ویل کابل کې نن ډېر شدید امنیتي تدابیر نیول شوي دي. هم هڅه په جدي ډول څارل کیږي. جرګه لا تر اوسه پورې نه ده شروع شوې. تمه کې چې دا جرګه به تر راتلونکي یو ساعت پورې پیل شي او پیل به هم خپله افغان ولسمشر حامد کرزی په خپله وینا باندې کوي او دوی بیا هم پر بېلابېلو موضوعاتو لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړه په مسایلو باندې وغږېږي. خو څو لحظې مخکې دلته د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ویان په دې سره کسر شمه خبرو کوي چې امنیتي وزارت څنګه دی او یا به هم د جرګې په اړه معلومات نه غواړي چې دا به کله پیلېږي. دوی وویل چې جرګه تر راتلونکي وسط پورې کله چې افغان ولسمشر حمید کرزی هلته رسېږي دا جرګه به پیلېږي. او د امنیتي وزارت په خاطر هم پوښتنه وکړه چې څه دي یا کومې پیښې په اړه. دوی وویل چې تر اوسه پورې لا هم په کابل کې کومه داسې پیښه نه ده شوې چې هغه دې دغه جرګې ته خطر ورسوي. او د جرګې غړي چې نورو سره خبرې وکړي په دغه ډول د دې جرګې کې یو ګډونوال د هلمند والي ګلاب منګل سره چې زه سره وژغه د لمسوله دي مخکې د دې اندېښنه وه چې مېلمانه ډېر دي په دغه ډول بهرني مېلمانه دي چې د بهرني هیوادونو استازي دي. او خپل د جرګې نور غړي د افغانستان بېلابېلو سیمو څخه چې ویل کېږي 2000 ته نږدې دي اوس نږدې شوي دي تلاشي ډېرې دي. او د دې اندېښنه وه چې کېدای شي دا جرګه غرمې ته نږدې پیل شي.
ډیره مننه معصوم میوند اوریدونکو. دا وو په کابل کې د مشال ریډیو همکار چې تاسو ته په افغانستان کې په کابل کې د سلو ورځې لوی جرګې د پیل کېدو په اړه تفصيلات درکول. دا چې دغه لوی جرګې ته افغان اولس څنګه ګوري زمونږ همکار سید شاه سکیم له سو کسانو سره خبرې کړې دي چې وای
از جان روحانی در قندال ولسوالی داخل موز افغانان و پر بیره کندریان و پر علمان و روزگان دو منچکور پر پیدا مده بود پا گل افغانستان که جنگونه نسته ده پا دو منچکور که جنگونه تا نور که کنی مرسخ بره جنگونه نسته که
زمانم محمد افضل دی در کندر شهر در شه بازار رو سیدم که مج در مشاران جرگل رو ولسی جرگل رو اغنا در ولس نمایندگان ندی ولی در غصر دستی و خبر نکی چی دی نور خلق را بولی در معلومیش در جس خیش در خپل خلق دی بس اغر چی چی اغر توایی دی وکی ورسر کهی بس ورسر لسلی کهی.
زمانم محمد ادریس در کندر پونتون یک سال پونزی در اول کال محسلی اوش در کزان اطولی رو پدیش خام خام خور علمی شخصیتون و در پانسان اکادمیک شخصیتون برا طول سی و در که بایو پانسان ملت پا گتا بایو دیر گتا ورا پریک رو بودی.
زمانم عبدالخالق خان د چونی اوسیدم کی زما په نظر د لوی جرګه د کرزی د خپل ځان د فاره جوړی دلته د امریکایان د وټول سره د وخت هم پرکېش زما خیال دی د خپل وخت زیاتول لپاره یو بل دوره هم ځان کاندیدول لپاره په اصلاح وخت یې ورول لپاره د جرګه راغړی.
مشال ریډیو د حقایقو رابرڅرون کې
تاسو مشال ریډیو ته غوږی. په پېښور یونیورسيټي کې د پښتنو په جنگ ځپلو سیمو کې د بدلون په نوم یو نړیوال کانفرنس کې د خیبر پښتونخوا گورنر ویلي باید پښتانه خپل سیمو ترهګري ختم کړي او د خپل پر امن روایتو او کلتور د پرمختګ لپاره کار وکړي. دغه کانفرنس چې د پېښور پوهنتون پولیټیکل ساينس ډیپارټمنټ جوړ کړی وو پکې یو شمېر کارپوهانو او سیرونکو ګډون وکړو. نور تفصيل د غلام غوث په دې رپورت کې اورو.
د خیبر پښتونخوا گورنر بیرستر مسعود کوثر په پیښور پوهنتون کې د پښتنو په جنگ جګړې ځپلې سیمې کې د بدلون په موضوع د نړیوال کانفرنس پر مهال ویلي دي چې پښتانه ترهګر نه بلکې امن خوښي دي او د ترهګرۍ په ستونزه کې دوی هسي وردی ککړې شوي دي. په پیښور پوهنتون کې د پولیټیکل ساينس ډیپارټمنټ د سوري لاندې د پښتنو په جنگ جګړه ځپلې سیمه کې د بدلون په موضوع دوه ورځنی نړیوال کانفرنس سرته رسیدلی دی. د دې کانفرنس پر مهال د خیبر پښتونخوا گورنر بیرستر مسعود کوثر د خبريالانو سره په خبرو اترو کې وویل
یي علاقہ دانشورو کا ہے یي علاقہ
دا د پوهانو او امن سیمه ده. د دې سیمه د خلکو ډیر درانه روایت دي او په ادب شاعري او په نورو ډیرو میدانونو کې دلته ډیر غټ غټ خلک پیدا کړي دي. په دې وجه نړۍ په دې خبرول پکار دي چې پښتانه امن خوښي دي او خپل روایت لرونکي خلک دي او هسي د ترګرۍ په معاملې کې خپل کړی شوی دي او دوی ترګر نه دي.
ایسے معاملے میں پھنسایا گیا ہے کہ وہ دہشت گرد نہیں ہے.
پیښور پوهنتون کې د دې نړیوال کانفرنس د ګټې په اړه د پیښور پوهنتون وایس چانسلر پروفیسر ډاکټر عظمت حیات مشال ریډیو ته وویل
مونږ غواړو چې د دې خلک علم وکړي په دې باندې پوه شي په دې مسله باندې مونږ ځان پوه کړو او بیا دا قوم پوه کړو. هم د دې د سجیشنز او د ریکمنډیشنز به مونږ ګورنمنټ ته ولیږو دا به چاپ کړو. هم د کسې ادارې چلیږي حکومتونه په دې چلیږي نو دا یو ډېر لوی قدم دی چې وشو. انشاءالله چې داسې به مونږ نور کانفرنسونه ارګنایز کړو بل دار چې دا زمونږ افغانان دي هم زمونږ رونه دي او دا الته شي ارس کیږي دا غي اثر په مونږ ورځيږي نو مونږ دا سی او پالیسی کو په دې باندې سوچ کو چې دا دواړو په فایده باندې وي. دا
په دې کانفرنس کې د پولیټیکل ساينس د سانګي مشر پروفیسر ایزید هلالی د بروکینګ اینڈ فورد فاونډیشن یو سروي هم شریک کړه. د دغه سروي په تنظر کې پروفیسر ایزید هلالی مشال ریډیو ته وویل چې په پاکستان کې 15% ځانمرګي برید کوونکي پښتانه نه دي او زیاتره د ترهګرۍ مرکزونه په سویلي پنجاب کې دي.
حقیقت یہ ہے کہ 2001
سے دا چې د 2001 نه نن پورې چې څومره ځانمرګو بریټکونکو په پاکستان کې بریدونه کړی دي په هغه کې زیاتره ځانمرګي بریټکونکو پښتانه نه وو. په هغه کې چچن، ازبک، تاجک او د مرکزی آسیا د سیمو نور خلک وو. په هغه کې د جنوبی پنجاب پښتانه وو چې د جنوبی پنجاب په خورا ورا غټه سیمه کې میشته دي چرته چې اوس هم د 15,000 پورې مدرسې دي او هغه مدرسې د ځانمرګي برید کوونکي پیدا کوي. هغوی ته عسکري روزنه ورکولی شي. د هغوی د مالی مرستې پته نه لګي چې څوک هغوی له کومک ورکوي او بیا نوم د پښتون راځي چې پښتون ترهګر دی. نو د پښتنو په اړه خو د بروکینګ اینڈ فورد فاونډیشن تجزیه خو لږه وګورئ چې په 2009 لسم کی پسلو کی 15% ځانمرګي بریټون کی په خټه پښتانه نه وو.
کہتے ہیں کہ اس میں 85 تو نان پختون تھے.
ولې د پاکستان او افغانستان د پولی دواړو غاړو باندې جوړ نظر لرون کې شینون کې خبريال رحیم الله یوسفزئی د دې نړیوال کانفرنس پر مهال مشال ریډیو ته وویل چې د بروکینګ اینڈ فورد فاونډیشن د دې سروي سره هغه اتفاق نه کوي.
دا اکثر مونږ وایو چې دا کار پښتون نشي کولای، مسلمان نشي کولای. پښتون کوي لګیا دی، مسلمان یې کوي. حامد کرزی سره زما ملاقات و کابل کې. کرزی سے وی ودا چې کوم افغانستان کې ځان وجون کې بریدونه کوي د کې 15% هم افغانان نه دي. ما ته وی مې 15% چې کوم دي نو هغه افغان یا پښتون دی. دې خبرې نه انکار نه پکا دی، حقیقت دی چې مسلمان دا کار کوي، پښتون هم دا کار کوي. دغه مرکزونه، دغه مشران، طریق طالبان پاکستان، دغه چې کوم اتحادیان دي، جهادیان، هغه زیات دي نو هغه پښتانه دي. نو دا چې پکا دي چې دې باندې نور کار وشي.
په دې نړیوال کانفرنس کې د پښتنو په ټولنه، د پښتنو په سیمه کې د ترهګرۍ په محرکاتو، په سیاست کې د ښځو په کردار او په دینی مدرسو مقالې وړاندې کړې شوې. غلام غوث، مشال ریډیو، پېښور.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی. ورسپاڼه بیست په خپل یو رپورټ کې لیکي چې نیوزویک مجلې د ملا عمر او سراج حقانی لخوا خپور شوي کوم اسناد ترلاسه کړي دي، هغه د دغه دواړو وسلوالو ډلو په سوچ او تګلاره کې بنیادی بدلون ته اشاره کوي. دغه بدله تګلاره صدا زموږ همکار مجید بابر یې تاسو ته تفصیل وړاندې کوي.
ورسپاڼه ډیلی بیس په خپل ویب پاڼه خپور یو راپور کې لیکي چې څنګه څنګه وسلوال طالبان د یخنۍ د راتګ سره لورو پرتو کلو ته ځي او خپلو پټرینو ته روان دي او د یخو په موسم کې د یوې بلې خونړۍ جګړې لپاره تیاریانې نیسي. د یاغیانو مشرتابه د دې نه پرته یوه بله منصوبه سازي کوي، خو په انفرادي توګه دوی بیل بیل نظرونه لري او دا د سوچ فرق د هغو اسنادو نه څرګندېږي چې امریکایي مجلې نیوزویک ترلاسه کړي دي. ډیلی بیس لیکي چې دا مهال د افغان طالبانو لوړپوړي مشران لګیا دي خلکو ته هغه خط ورکوي چې په 3000 ټکو مبني دی او پکې د مولا عمر د رژیم د دورې د ناکامو او غلطیانو ذکر شوی دی او پکې د یو شمیر نورو بدلونونو ذکر هم شته. خو بلخوا د خطرناکې ترهګرې شبکې مشر سراج الدین حقانی د افغانستان او د نړۍ د مستقبل په هغه تناظر کې یو کتاب لیکلی دی چې کله بهرني ځواکونه د افغانستان نه وځي. په دغه کتاب کې د القاعده شبکې د ترهګرۍ چلونه او څنګه به په غربي نړۍ کې هدفونه په نښه کېدای شي نقل شوي دي. ورسپاڼه ډیلی بیس لیکي چې دغه دواړه اسنادونه څرګندوي چې د وسلوالو یاغیانو مشرتابه په خپلې زړې مبارزې او تګلارو کې خاص بدلون راوستی دی. ورسپاڼه زیاتوي چې د افغان طالبانو مشرانو او د افغان طالبانو واکمنې ډلې چې د کوټه شورا په نوم یادیږي چرې هم په افغانستان کې په خپل 15 کلن حکومت کې د شو غلطیانو اعتراف په ډاګه نه وکړي. خو د مولا عمر دا نوی خط د طالبانو په سوچ کې یو نوی بدلون ته اشاره کوي او په حقیقت کې هم دغه بدلون د وجې په افغانستان کې امن راتلی شي. خو د بده مرغه حقانی شبکه په اپوټلو روانه ښکاري. د حقانی شبکې غړو پروان یاغیتوب کې تر ټولو خونړو قاتلینو رول لوبولی دی خو بدوی چره هم د افغانستان د پولو نه بهر د بریدونو تورونه نشتا اوس د سراج الدین حقانی د غنوی کتاب یو مهم ثبوت دی چې هغه اوس د نړیوال جهاد نظریه په مخ کې بوزي او که اوس هم امریکایي چارواکي په دې هڅو کې وي چې حقانی شبکه څنګه د خبرو اترو میز تراولي نو دا به د وخت ضایع کول وي
زمونږ همکار مجید بابر وو او اوس هم راځو یوې بلې مطبوعاتي کتنې ته امریکایي ورځپاڼې واشنگټن پوسټ د پاکستان او افغانستان په پوله د امنیتي وضعیت په اړه یو مقاله لیکلی چې مهمه خبره تاسو ته زمونږ همکار شاهین بنیرې وړاندې کوي
واشنگټن پوسټ په خپل راپور کې لیکلي دي چې د افغانستان او پاکستان د پولي دوړو اړخونو ته د شکونو بچای ده ورځپاڼه لیکي تیر میاشت په امریکایي ځواکونو د پاکستان لخوا هغه وخت راکټي بریدونه وشو کله چې دوی دغلته غزمې کولې او دغه بریدونه د پاکستان د سلورمې پوستې نه وشو امریکایي ځواکونو په دغه حال کې د ځان شناخت وکړو بریدونه د یو وخت لپاره ودرېد او بیا شروع شو سره د دې چې په افغان جګړه کې د پاکستان خپل کردار دی خدای پیرخی امریکایي ځواکونه په داسې حال کې پریښود چې هیڅ نشو ویلی چې دا بریدونه د پاکستانی ځواکونو لخوا کېده او کنه پاکستانی ځواکونو دغه پوستا خوشی کړې وه او دغه ځای کې وسلوال پټ شوی وو ورسپانه لیکي دا پیښه چې سپیناوی نه دی شوی د پاکستان په اړه هغه چیلنج یا ننګونه ښکاره کوي چې ګنې پاکستان د هغه وسلوالو ګوندونو مرستیال دی کوم چې په امریکایي ځواکونو بریدونه کوي د پولی دواړو اړخونو ته په یو بل تورونه لګول کیږي افغان چارواکي وخت په وخت تور لګی چې پاکستان د وسلوالو ملګری دی دوی زیاتی د پاکستان استخباراتي ادارې وسلوالو لپنګ او وسلې ورکی او تربیته کوي او بیا افغانستان ته جګړه لا رالیږي خو بیا پاکستان دغه تورونه په سختۍ سره ردوي او وای د وسلوالو سره هیڅ مرسته نه کوي واشنگټن پوسټ لیکي تیر میاشت د پاکستان ولسمشر دا ژمنه کړې وه چې حقانی نیټورک به د مینځ وړي د حقانی نیټورک په اړه یو لوړپوړي امریکایي فوځي چارواکي ویلي وو چې دا د پاکستان د استخباراتي ادارې ISI خلاص دی
دا مشال ریډیو ده
دا مشال ریډیو دا اوریدونکو اوس هم راځو په مومند ایجنسی کې د جنکو د میډل سکول حالت ته چې دیوالونه یې غورځېدلې دي د بجلی او اوبو انتظام نه لري او غټه ستونزه چې مومند ایجنسی محکمه تعلیم وایي دا 400 کې دی او 400 انتظامی وایي دغه سکول د مومند ایجنسی سره راځي دغه سکول زده کوونکي او استادان سوای د شانواز سرغزی په دې رپورت کې تفصیل ورو
د تنازع کار پندبشتو کول کې جوړ ګورنمنت ګرل میډل اسکول ملک امرود خان کورنه د تعلیمي انتظامیا لاړه د ودانۍ د فندونو نور کول لوجه خراب شوه دي د پنای دیوالي غورځیدل او د کمرو او د براندو سیخونه بهر شوه دي لاس کال وړاندې دا اسکول د قبایلی انتظامیه محمود جنسی سره وو خو وروسته دا سیمه په انتظامی توګه د 400 سره شامل شو خو د اسکول د استادانو تنخواګانی او د کلاس 4 نوکرانو اختیار هم د محکمه تعلیم محمود جنسی سره پاتې شو چې لا هم دا غوي سره ده د اسکول هډ ماستر انیل ظاهر وای
مشمان تعداد 300 دی خو شاد وو تو کول نو لواړ راځي دلته او به بالکل نیمه په کورون په وړو باندې وبراوړو بجلی اړوي نه دله خپل ټرانسفارمر په کار دی او پکی پکی او کمره کې نشته فټینګ خراب دی بارانی وسټول راساسي دیوال نشته چر دیواری
او د اتم جمعات یو بل جنې سومرا وای
سکول کې بس سبق نور خخ مخایستره خو بس اوران د کنه رلوي کې چې باران میټول رغه کې دوبو مثلا د کوب کې نشته نه بجلی پکې نه خاص نشته نه نا پکیم پکې نشته د تومره ګرمي پکې سکول لپاره دمغه دا مسله کو چې دا ریسټ کې منګل جوړ دی کې دیوالونه دیو کې بجلی انتظام دوبو
سایرانو می یو بل جنې هم په دې سکول کې سبق زده کوي او وای باید په دې سکول کې د لسم جماعت پوري کلاسونه هم شروع شي
مونږه دا وړو چې د لسم د شکانه د سکول او مونږه نو سبق هم دی کې وای مونږه غریبي ته مونږه د دې کدي نه بار سبق نشو ویلې مونږه چې تم پاس کو به مونږه په کورونو کې کینو او اسې ټیم ضایع کیږي مونږه
د سکول ودانی خراب ده نو د بارانونو په موسم کې بیا ماشومان چیرته کینی د سکول یو بل استاد روبینا بیگم وای
هرې وی کمرې د سه خطرناکې کمرې زمنګ د ماشومانانو تعداد هم ډیر زیات دی سکول کې چې بارانو شي دار اساسي کې ډیر زیات چې ډیر زیات به خطر شینو موږ به ماشومانانو له چټي ورکو په داسې حالاتو کې ځکه چې هغه کې به هغه موږ تم تکلیف موږ یې ریګو اسینه چې موږ وې د سکول د امارت ډیر زیات خراب ته چیرونه غورځي کې د ماشومانانو مړه نشي.
د اسکول د ځای مالک او د دغه ځای اوسیدونکي ملک زید خان وایي د کلاس فور او د استادانو تنخواګانې قبایلي محکمه تعلیم محمود جنسي ورکوي، باید اسکول وسغي ودان وساتي.
نو اوس چې موږ صوبایي حکومت ته د اسکول جوړ کړه، هغه چې د جنسي کار دی او چې د پاټه حکومت ته جنسي والا ته وي، نو هغه وایي چې دا چې کوم دی لاندې صوبایي حکومت کار دی. الان کې اسکول ته فرنیچر او د استادانو تنخواګانې او کتابونه او کلاس فور تنخواګانې دا ټول شیزونه چې کوم دی نو دا د برا کیږي، پاټه طرف کیږي. اوس هم
او د محکمه تعلیم محمود ایجنسی یو چارواکي نقاب شاه سره مو کوم محل تماس ونیو، وی ویل
چارسدی ډیسټریکټ والا او د پېښور والا د دوی باخره ټول لغه ډیټیل د دوی موږ نواو شر چا کمی کمی تنخواګانې دي، کم کم کسان په دې سکولونو کې ډیوټي کې په کم کم پوسټ باندې گئی کنه، و یې موږ په دې جون کې دی لغم کوو خواړو په دې جون کې اړو لاش به خبره غاډه وړ شي په دې وجه باندې کوس نوې کار دوی نو ور کې د پټی کلای والا یاره دا د پټی ایریاز د چارسدی سره دی دا په خاور سره دی.
د استادانو او د ځای ولس په غوښتنه اول دی د اسکول انتظامیه سرګن کړی شي چې آیا دا د قبایلی مای تعلیم سره دی او یا د ضلع چارسدی سره، او وروسته دی د اسکول حالت ښکور د پاره پیسې هم جاری کړی شي. شانواز ترکزای، مشال ریډیو، محمد ایجنسی.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی. اوس هم راځو یو نړیوال موضوع ته. په داسې حال کې چې د شام حکومت هیواد دننه د خپلو سیاسي مخالفینو د زورولو لړۍ د ودرولو لپاره هم د گاونډو او هم د غربي هیوادونو د سخت فشار سره مخامخ ده، عرب لیگ د نهې په ورځ د شام د رژیم د مخالفو ډلو له استادو سره ولیدل. د ترکی حکومت هم په عین وخت کې ولسمشر اسد تویلی باید په سمدستي توګه د خپل ولس پر وړاندې له ظالمانه روی لاس واخلي. په دې اړه نور تفصیل د واشنگتن نه هارون بچارا کوي.
راپورونه وایي عرب لیگ چې په سوریا کې د مظاهرچیانو پر وړاندې د رژیم د تیرو سو میاشتو تیریو ته په کتنې په یاد ټولنه کې د دغه هیواد رکنیت معطل کړی دی. د سوریا د حکومت مخالف ډلو وغوښتل تر څو د اقتدار د انتقال په یو پلان جوړولو کار پیل کړي. رویټرز ایجنټس د سوریا د قومي شورا د یو مشر غړي عبدالباسط صداح له قوله لیکي چې وایي عرب لیگ به په نږدې راتلونکي کې د سوریا د انتقالي دورې او نورو اړوند چارو په اړه د مفصلو خبرو تر په مخه د هیواد د مخالفو ډلو یو کانفرنس راوبلي. ایجنټس بیا د روسیې د انټرفاکس خبري ایجنټس د راپور په حواله وایي د هیواد د خارجه وزارت چارواکو په ماسکو کې د سوریا د قومي شورا له یو بل مشر برهان غلیون سره چې په پیرس کې ژوند کوي په لیدنه کې په نوموړي له اسد رژیم سره د خبرو پیلولو لپاره زور راوړ. غلیون په جواب کې وویل د خپل روسي ورونو په مرسته بعد سوریا د بحران دی و سولې زحل لپاره هڅې وکړي او زیاته کړه.
نعتقد ان التقدم على طريق
د سولې زه خبرو تر په لار د پرمختګ لپاره سو د غشخړه هوار شي باید یو سرګن ګام پورته کړل شي، یو مضبوط سیمبولیک اقدام، او د دې پیل باید له نړیوال ټولنې او عرب ملکونو څخه وشي، او باید روسیا هم د دې لپاره چې سوریا په یو نوي پړاو کې داخله شي ولسمشر سرتا د استعفا ورکولو لپاره ووایي.
دخول سوریا في حقبه جديده
د بیا په ان وخت کې وایي د امن لپاره له عربي هیوادونو سره پکړیو خپل وجمنو ټینګ ولاړ دی تر څو په سوریا اوربند عملی شي او له مخالفو ډلو سره د ډایلاګ عمل پیل شي. په عرب لیگ کې د سوریا به برخ کېدل ویل کېږي چې د ولسمشر اسد واکمنۍ ته یو ستر ضربه رسولې چا چې همیشه ځان د عربي نړۍ د یو اتل په توګه حساب کړی دی. ورسته له هغې چې د تیر اتوار په ورځ د اسد د رژیم حامیانو د عرب لیگ د پریکړې د غبرګون په ترڅ کې د ترکیې په شمول د سعودي عرب او د فرانسې په سفارتونو حمله وکړې، د ترکیې وزیر اعظم طیب اردوغان په انکره کې د خپل سیاسي ګوند یوې غونډې ته په وینا کې د سوریا له حکومته د تورنو تنانو د نیولو په غوښتنې کولو ولسمشر اسد ته مخاطب شو چې ورباندې د خپل ولس پر وړاندې د ظلم زیاتی د لړای د ودرولو لپاره په زغرده غږ وکړ.
مظلومون کانو زرینه
د مظلوم خلکو په وینو راتلونکي نشي جوړېدی، یو کنا تاریخ به داسې مشران په وینه د پایدونکو تنانو په توګه یاد کړي. اسد ات د دغه رنګ یو باب د پرانستلو په لور روان یې. هغه څوک چې د ظالمانه کړنو لپاره ورته بدرد ویل کیږي به زر یا پزن سره د خپل اعمالو قیمت ادا کړي. باید وویل شي ترکیه دا مهال د سوریایي رژیم د اپوزیشن د لومړنۍ کرښې د ډلو قربانه ده چې په عین وخت کې عام سوریایي وګړو او هغه سرتیرو ته چې د سوریا له پوست سره اړیکې پرې کړې دي هم پناه ورکړې ده. ترکیه که څه هم چې په سوریا له خپل اړخه د کومو ځانګړو بندیزونو خبره نه ده په ډاګه کړې، خو رویټرز ایجنټس د هیواد د توانایي د وزیر ټینر یلډیز له خولې لیکي چې وایي کچرې د سوریا حکومت په مظاهرچیانو تیریو کولو ته همدغه سې دوام ورکړي نو زموږ لخوا دغه هیواد ته د برېښنا ورکولو پروژې کېدای شي چې اغېزمنې شي. ایجنټس دغه راز په جنوبي سوریا کې د ځایي فعالانو په حواله وایي چې د سوریایي ځواکونو او د تښتېدو دلو سرتیرو د تیر پیر د ورځې په نخښتو کې لږ تر لږه 9 تنان ووژل شول. په داسې حال کې چې بهرنۍ او مطبوعاتي ادارو ته په سوریه کې د فعالیت کولو اجازه نه ده ورکړل شوې، د مرګ ژوبلې د پیښو په اړه د سوریایي چارواکو او د فعالانو د بېلابېلو دعوو تصدیق کول یو ستونزمن کار ګڼل کېږي. اخوا بیا د ملګرو ملتونو امنیتي شورا 13 د یوې خبر پاڼې په خپرولو په دمشق د بهرنیو سفارتونو په نخښه کېدل په کلکه غندلي او له سوریایي چارواکو یې غوښتي تر څو د بهرنیو کونسلګریو د شتمنیو او سفارتکارانو څخه د دفاع خپلې نړیوالې ذمهوارۍ سرته ورسوي. رسنیو د ملګرو ملتونو د عمومي منشي بان کی مون د بنگلاديش د سفر پر مهال کړې هغه وینا هم راغستې چې په ترس کې په ولسمشر صدر غږ کړې سو د خپل خلکو پر وړاندې له ځپونکو فعالیتونو لاس په سر شي. هارون بچا، مشال ریډیو، واشنگتن ڈی سی.
مشال ریډیو ته غوږی وخت په پیښور کې د سهار 10:00 شوي د مجید بابر نه د خبرونو سټیکی اورو.
نن په کابل کې د مشرانو د لوی جرګې لپاره سخت امنیتي تدابیر نیولې شوې دي. افغان ولسمشر حامد کرزی به د دې جرګې پرانیسته کوي. د خیبر پختونخوا گورنر بیرسټر مسعود کوثر ویلي دي چې پښتانه ترهګر نه بلکې امن خوښي دي او د ترهګرۍ پر ضد روانه جګړه کې دوی هڅې ښکیل کړلې شوې دي. د یو کال د خبرو اترو نه پس آی ایم ایف یا د پیسو نړیوال صندوق د افغانستان لپاره د 134 میلیون ډالرو د پور منظوري ورکړې ده. امنیسټي انټرنیشنل په خپل یو تازه راپور کې په نړۍ غږ کړی دی چې باید په اذربایجان کې د بشري حقونو نه سرغړونه هیره نه کړي. د برتانیا عدلیه وایي د ویکیلیکس په نوم د ویبپاڼې جوړونکی جولین اسانج د دغه هیواد څخه د وستلو په اړه سپریم کورټ یا سترې محکمې ته اپیل کړی دی. شام ویلي دي چې د عربي ټولنې د بهرنیو چارو د وزیرانو په نننۍ غونډه کې چې د مراکش په سرخار رباط کې جوړیږي به برخه نه اخلي.
خبرونه مو زموږ د همکار مجید بابر ناوریدل. او اوس هم راځو په روانه خبرونه کې د پاکستانی ورسپانو اداریو ته چې مهمه خبري د اسلام آباد نه زموږ همکارا انیلا خالد بیانوي.
ایکسپریس ورسپانا په خپل اداریه کې لیکي چې د پاکستان اولس مشر آصف علي زرداری او د ترکمانستان اولس مشر قربان علي محمد دوف یو په یو ملاقات کې د ترکمانستان، افغانستان او هند په مېز کې د ګیس په منصوبه په تیزی سره کار شروع کولو باندې سلا کړې ده. دینه علاوه د معیشت، تجارت، ثقافت او د اطلاعاتو په شعبو کې د مرستې 15 معاهدو باندې هم دستخطونه وشول. اداریه لیکي چې د معاهدي د دې خبرو نه دا څرګندېږي چې د پاکستان حکومت ته د اولس د مسلو پورا احساس دی او د ترکمانستان سره د تعلقاتو په زیاتولو کې د هغې د مادني وسیلو نه پورا فائده اوچتول غواړي. دغه سي پاکستان هند ته باور ورکړی دی چې پاکستان هند ته په غوره ملک درجه ورکولو باندې کلک ولاړ دی او په دې حق له خپل کوششونه جاری ساتي، خو هغوی دې هم د نان ټیرف خنډان ختم کړي. اداریه لیکي چې که حالات هم دغه سي پاتې شول نو د هند، افغانستان او د منځنۍ ایشیا سره په تجارتي تعلقات په ښه کېدو باندې به د پاکستان معاشي حالات ډېر ښه شي او کار دا چې داسې قسمه کوششونه دي جاری وساتلې شي. جنگ رسپانا په خپل اداریه کې لیکي چې د ګل پروز د کرایې د بجلی کرو پاوریدنې په دوران چیف جسټس افتخار محمد چودھری په خپل ریمارکس کې ویلي دي چې د داسې کمپنیانو په وخت بجلی نه پیدا کولو په وجه د هغې بندېدل ضروري وو. حکومت دې خپله عملداري جوړېږي نو د بیلونو په حق لاسې قسمه مسله به نه وي. چیف جسټس زیاته کړه چې که حکومت په سم نیت کار وکړي نو د ولس مسلې به په خپله ختم شي او دې خبره باندې اپوزیشن او میډیا هم زور اچوي. اداریه وایي چیف جسټس دا هم وویل چې هغه وخت لاړو چې سیاستدانانو په غټو غټو خبرو با اولس تیروتل، اوس خلک په داسې خبرو ډیر ښه پوهیږي او د مسلو مثبت حل غواړي. د حکومت کار دا دی چې هغه عام کس ته د ژوند تحفظ ورکړي، ګرانی کمه کړي او د صحت او تعلیم سهولتونه ورکړي. اداریه وایي چې چیف جسټس افتخار محمد چودھری دا هم وویل چې موږ دا منو چې په ملک کې حالات ډیر ښه نه دي، خو په دې کې د ډیرو مسلو ذمه وار حکومت پخپله دی. اداریه اخر کې لیکي چې اوس وخت راغلی دی چې حکومت د خپل پاتې وخت کې د ولس حقیقی مسلو اړخته پاملرنه ورکړي. مشرق ورځپاڼه په خپله اداریه کې لیکي چې محرم الحرام کې بعد څه قسمه پیښنه د بچ کېدو دپاره د ښار دننه اوسیدونکو ته د حکومت له اړخه به خاص قسمه کارډونه ورکړی کېږي او د ماتمي جلوس تیرېدو لپاره به په لارو کوڅو کې سخت حفاظتي ګامونه پورته کېږي، ځکه چې تیر ځل د ښار دننه اوسیدونکو ته خپل کورونو ته تلو راتلو کې ډېر مشکلات راغلي وو، د کومې په وجه چې دا ځل به هغه ټولې کمای پوره کړی شي. اداریه اخره کې لیکي چې نه یوازې دا ځل د سیکیورټي چارې پولیسو ته پرېښودی شي، بلکې دې لپاره دې کوټلې لارې ولټولې شي چې دا رنګ محرم کې د څه قسمه بدې پیښې مخنیوی وشي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
اوس هم نړیوال مطبوعات په وال سټریټ جرنال کې په کابل کې کیدونکې د لوی جرګې په اړه لیکنه شوې چې افغان ولسمشر حامد کرزی غواړي په امریکا خپلې خبرې ومني چې د بهرنیو ځواکونو د تګ وروسته د هم افغان امنیتي ځواکونو ته مالی مرستې جاري وساتل شي. بلخوا په ټایمز مجله کې د ایران د لانجمن اټمي پروګرام په اړه هم یو مقاله لیکل شوې ده. د دغه دواړو مقالو مهمې خبرې زموږ د همکارې ملیحا امیرزاده ناورو.
وال سټریټ جرنل لیکي دا هفته به په افغانستان کې د کیدونکې لویې جرګې پر مهال افغان ولسمشر حامد کرزی غواړي چې د امریکا سره په خبرو اترو کې دی پرې خپلې خبرې ومني. په دې غونډه کې به د بیلابیلو ولایتونو نه څه باندې 2000 استازي ګډون کوي چې د غونډې په اړه لاول نه مخالف ګوندونو مخالفت شروع کړي او د ترهګرۍ بریدونو زور نیولې دی. ورځپاڼه لیکي پخواني وخت په کتلو سره چې کله د سوړ جنگ نه پس امریکا افغانستان ته توجه ورنکړه، اوس د حامد کرزی انتظامیه غواړي چې د 2014 کال وروسته د اقتصاد او افغان امنیتی ځواکونو د مالی ملاتړ لپاره ضمانت ترلاسه کړي. امریکا دا وخت په رسمي ډول د اوږدمهاله مالی ژمنو نه ډډه کوي چې بیا به په راتلونکي وختونو کې د پارلمان او د انتظامی منظوري ته ضرورت لري. د ورځپاڼې په خبره حامد کرزی غواړي چې د بارنیو ځواکونو د وتلو سره سم زر تر زره امنیتي کنټرول ترلاسه کړي، او دا هم چې د امریکایي ځانګړي ځواکونو لخوا په شپه کې چاپې چې د مودې راهیسې تر بحث لاندې دي ودرول شي. دا چې په راتلونکي وخت کې د پوځي اډو انتظام به څنګه وي او په راتلونکي کې به د امریکایي ځواکونو څه مقام وي، دا به وروسته په خبرو اترو کې څېړل کېږي. خو دا مهال به په جرګه کې د پلان شوي راضینامې سره سم د 2014 کال نه پس په افغانستان کې د امریکا د موجودیت لپاره اډانه جوړول شي. په ټایمز مجله کې د ایران د اټمي پروګرام په اړه لیکل شوی چې په وروستیو کې د اټمي انرژي د سار نړیوالې ادارې د دې خبرې رسمن تصدیق وکړ چې داسې باوري شواهد موجود دي ګینی د ایران د اټمي پروګرام ترشه پوځي مقصدونه دي. د ادارې رپورت وایي ایران د اټمي وسلې د جوړولو په عمل بوخت دی. مجله لیکي د وسلې ترلاسه کولو نه وړاندې هم د ایران لخوا له اوس نه خطر موجوده ده. د عربي هیوادونو پاسون هم پر دغه سیمه اغیزه چوي چې یا خو جمهوریت او منځلاریتوب په لور تللې شي او یا بیا تندروا او سخت دریځه قوت نا پر خپل اثر زیاتول شي. مجله زیاتوي وسله ترلاسه کول نو وړاندې ایران د فلسطین او اسرائیل ترمنځ د امن د پروسې لپاره هم یو خطر دی، ځکه چې د سولې لپاره یوازینی موقع دا ده چې د منځلارو سره دی خبري وشي. خو د مجله په خبره بیا د حزب الله، حماس او د شام په ملاتړ کولو سره ایران د امن ضد ډلې پیاوړې کوي او د منځلارو دریس کمزوري کوي.
د مشال ریډیو د چهارشنبې یا د شروع د ورځې 19 پروګرامونه
پلوشه
په پا پاوکم یو لسو بجو،
حجرا
په اته ویش منټه کم دو بجو،
ستونزه او سرکار
په اوه منټه د پاسه دو بجو،
د مشال تر رڼا لاندې
په اته ویش منټه کم دریو بجو،
د نړۍ رنگونه
په پا پاوکم سلورو بجو،
د کرخه په غاړه
په اته ویش منټه کم پنځو بجو.
اوس هم یوې بلې مطبوعاتي کتنې ترازو. امریکایي مجله اټلانټیک په افغانستان کې د طالبانو د یو پخوانی عربي مشر سره مرکه کړې چې 1.5 کاله وړاندې د روس خلاف په دغه هیواد کې جنګېدلی وو او اوس په ایران کې د 10 کالو د نظربندۍ وروسته خوشي کړل شوی دی. نور تفصیل په دې رپورت کې. امریکایي مجله اټلانټیک کې لی فیرل د طالبانو د یو پخوانی مشر په اړه لیکي چې په ایران کې د 1300 کالو په کور کې د نظربندۍ وروسته خوشی کړل شو. دغه کس چې مصطفی حامد نومیږي خو د ابو ولید المصری په نوم مشهورتیا لري، په ایران کې د 1300 کالو د نظربندۍ نه وروسته خوشی کړی شو. لیکوال لی فیرل وایي د مصر په اسکندریه ښار کې یې د المصری سره لیده کاته وکړل چې پکې المصری په افغانستان کې د طالبانو د مشر ملا عمر، پوځي کمانډر جلال الدین حقانی او د القاعده د پخوانو او نو مشانو په اړه خبرې وکړې. لیکوال وای ابو ولید المصری په هغه لومړنو عربیانو کې یو دی چې 1.5 کاله وړاندې په افغانستان کې د روس خلاف جهاد کړی وو، او په هغه لومړنو بهرنیانو کې هم راځي چې د ملا عمر سره یې خپل وفاداری څرګنده کړې وه. المصری یو خبریال هم دی او د افغانستان په کندهار کې د الجزیره بیورو چیف هم پاتې شوی وو، او د افغان جهاد په اړه د یو تاریخ لیکونکي په حیث هم وپیژندل شو چې په دغه اړه یې 12 کتابونه لیکلي دي. المصری وای په ایران کې د بند تیر وختي د ژوند ته ټولو سخت وخت وو او زیاتوی یوازینی ګټه دا و چې هغه په دغه دوران کې خپل کتابونه ولیکل او دا شان مطالعه هم وکړه. المصری وای ایران غوښتل چې هغه د ټول عمر لپاره په کېد کې وساتي، خو زیاتوی د کورنۍ او دوستانو د مسلسل کوششونو وروسته د ایران حکومت مجبور شو چې د خوشی کړي. لیکوال د المصری دخلی لیکي چې وای د په هغه وخت کې چې طالبان په افغانستان کې په واک کې وو، ملا عمر ته ویل چې باید د ایران او پاکستان سره د دوی اړیکې خې وي، ځکه چې افغانستان بندرګاه نه لري او د دغه هیوادونو نه دوی ګټه پورته کولی شي. المصری وای ملا عمر یې دغه تجویز منلی وو او له دغې وروسته یې د ایران سره په دې اړه خبرې هم پیل کړې وې. په 2000 لومړي کال کې چې کله امریکا په افغانستان حمله وکړه، نو المصری وای دوی د ایران سره په پوله د ایرانی چارواکو سره په دې اړه خبرې وکړې چې دوی به د امریکا خلاف په جنگ کې سم مرسته وکړي، خو په دغه اړه ایران دوی ته سم مثبت جواب ورنکړ او زیاتوی له دغې وروسته د ایران په بدلیدونکي رویه هم دوی پوه شول چې په اصل کې ایران په افغانستان کې خپل لوبه پر مخ بوتلل غواړي. المصری وای کله چې هرات د اتحادي ځواکونو په قبضه کې راغی، نو له دوی سره بل لار نه و بغیر د دې چې ایران ته ولاړ شي، چې بیا وروسته د ایران په پوله دی او د ملګري ونیول شول. المصری وای د تاجکستان د النازا پاټۍ ځینې غړو د مرسته وکړه چې دی راخلاص کړي او کورنۍ هم ایران ته راولي. دی وای نه پوهیږي چې د النازا پاټۍ دغه کسان په ایران کې څه کوي، خو دوی د 2000 لومړي کال راهیسې تر اوسه په ایران کې خپل موجودیت لري. المصری زیاتوی ایران یو شمیر عربیانو ته په 2000 لومړي کال کې پناه ورکړې وه او کېدای شي دوی هم خوشې کړې وي، خو کله چې ایران دا واورېدل د امریکا لپاره د ډېر مهم دی چې وینیسي، نو ایران بیا داسې فکر کولو چې ګنې دوی ډېر مهم کس ونیولو، او ځکه د سناس لس کاله په ایران کې په کېد کې تیر کړل او اوس یې ځکه خوش کړو چې ایران دا غني په سیمه کې بعد دوی ګټو ته وده ورکړي.
د تازه خبرونو، سیمه ایزو رپورټونو او خوږو سندرو باوري منبع مشال ریډیو.
مشال ریډیو تا غوږی اوس هم 19 پروگرام پلوشه ترازو. نن به تاسو واورئ چې د صوبا خیبر پختونخوا د سواد ملالۍ یوسفزۍ د نړۍ په هغه 15 ماشومانو کې یو ده چې د ماشومانو د نړیوال امن انعام لپاره منتخب شوې ده. د دې ترڅنګ د ښځو د ژوند په اړه نور رپورټونه هم لرو. نو راځئ چې د نن ورځې پلوشه 19 خبرونه واورو.
پلوشا
پهار کور کې د چا لور، د چا خور، د چا مور دا
او د چا د زړه ټکور دا،
دا سولې بیا راګیره په دی اور دا، د رسمونو ریواژنو په جالونو
تا تھړلې ما تھړلې کور پکور دا،
نن یې واور په دی غک کې چې کوي کمه پختنی هم لتان هم لمان راته غک کې د اګرانا
بلوشا
په پلوشه کې درته ز فرخنده وزیر ستړي مشي وایم د ټولو اول رازو د ریپورت ته. هر کال ماشومانو ته د امن نړیوال انعام یعنی د انټرنیشنل چلډرن پیس پرایز ورکول کیږي چې د 2011 کال لپاره د ټولې نړۍ نه 15 ماشومان منتخب شوي دي چې یو پکې 14 کلنه د سوات ملالۍ هم شامل ده. ملالۍ چې د 13 کلونو راهیسې په ملکنډ کې د نجونو د تعلیم په اړه خپل غږ پورته کړی، د هغې نه علاوه د ماشومانو د امن نړیوال انعام لپاره د فلسطین الیزا، د جنوبی افریقا میشیلا، د آرمینیا نیکولی، د یوګندا وینفرید شامل دي چې ملالۍ پکې د ټولو نه کم عمره ده. دغه ایوارډ به په منتخب شوو 15 کسانو کې یو کس ته په 21 نومبر په هالند کې ورکول کیږي. د ملالۍ نه چې مشال ریډیو کلا دا وپوښتل د ماشومانو د امن د نړیوال انعام لپاره منتخب شو، نو په هغه وخت یې څه احساسول؟ په ځواب کې ملالۍ وایي،
نو ما ته یو کتل چې زه پاور 5 نومینیز کې کوم د انټرنیشنل چلډرنز پیس پرایز لپاره سلیکټ شوی دی، نو زه ډیره زیاته خوشاله شوم. کم چې کما د ماشومانو کارکردگی تو قتل کی اگوی سمرا محنت کرے دے سمرا اگوی یعنی خپل اگر کوشش کرے دے اگوی کی زمان عمر غلے دے پا مطلب دا پیس پرائز پر زمان عمر غلے دا زمان پر دیر غٹ اعزاز ہو او فرسٹ ٹائم دا پاکستان نے معاشو منتخب شئی ہوا دا پاکستان نمبا کی فرسٹ ٹائم لگے دا غیر پارم دا غیر خوشحال ہوں مجھے زمان ملک دا پارے او اعزاز دے او دا غیر بعد یو پختنا معاشو مچی دا سواد سر تعلق لری دا سواد او دا شاگلی دا غرون سر تعلق لری اغبا کی فرسٹ ٹائم رالا او ملکی کم محنت کو اغی مطلب اغی تلک شانتی مطلب اغی دنیا تو خودو دری پیس و مدد سر خلق چکار کی نواغی تے لگ حضیر پرائیس و مدد سرا زمونگ دی محنت تا زمونگ دی کوششن تا یو نم ملاو شو او دی پا وجہ بانی دا پاکستان نم چی غم با دی انٹرنیشنل پیس پرائیس کی فرس ٹائم را گئے او دا پختنی معاشمی نم را گئے چی اگر دا خیبر پختنخوا سرا تعلق لری سوات سرا دا شنگلی سرا تعلق لری
نو ملالی چی تا تا دا معلوم اشوا چی تا سرا دا غا کسان دی او دا غوی دا کار پا اڑا دی او کتل دا در تا دا مخی را چا ویلو کنا تا پخپل دا غا او کتل چی تا سرا نور سوک تی پا دی که
دا ما پخپل او کتل خپل تا سرا که ناستا ما مون دانو یو زیو کتل نو اغوی چی دی کم پینزه نومینیز چی دی اغوی مطلب دیر زیاد خط کاری کرده دی خپل خپل پا ملکی خپل خپل پا علاقه کی اغوی چی سومتی که دو اغم ریکلی دی او دا ماشومانو دا حقوق دا پارغو پاسی دلی دی او دا اغوی دا پاری کار کرده دا اغوی دا بہتری دا پارا دا اغوی دا ڈیولپمنٹ دا پارا اغوی خپل خپل کوشش کرده دی
ملالی یو سو کال رست تر لاړ شو درې څلور کاله تا د تعلیم په اړه ډېرې خبرې کړي چې باید جنکۍ تعلیم حاصل کړي نو له دغې لپاره ته څه کوې په موجوده وخت کې
جی زه به دا ویل غواړم چې تر اوسه پورې موږ نیشنل او انټرنیشنل میډیا یوز کړ د جنکو د تعلیم لپاره خو اوس زه دا غواړم چې زه داسې یو پروجیکټ شروع کړم داسې پریکټیکل کار وکړم چې هغې نه مطلب پریکټیکل کې مطلب عملی طور باندې جنکو ته فائدہ ملاوشی او زم چې کمی ان پڑھانی کی نکری دي زمونږ د شانلی او د سواد او د دې غرونو علاقو کې چې کمی جنکری دي او سبقونه نه وي هغه طرف ته نه نه دی هغه مایل شي وي زه غواړم چې هغه دې اړه خطر شي او هغه چې دي تعلیم حاصل کړي زه هغه مور پلان چې هغه موټیویټ کول غواړم چې هغه خپل لونه چې دي هغه سکول ته داخل کړي ځکه چې زیری نه سي مور پلان هم دي چې هغه خپل ماشومان هم سبق نه وي یا جنکری هم داسې دي چې هغه خپل سبق نه وي نو هغه د موټیویټ ایشن دې ضروری دی او کم چې غریبانان خلک دي دوی هغوی د پاره د فری ایجوکیشن داسې یو پروجیکټ جوړول غواړم چې په هغوی کې هغوی ته فری ایجوکیشن ملاو شي
خلک مفت تعلیم چې ورته ملاو شي نو ملالۍ ته د مفت سبق ته تعلیم په اړه خبرې کې دغلته چې ته په سوات او په شانګله کې په بونیر کې یا داسې په نورو سیمو کې د پاکستان او د خیبر پختونخوا د قبایلي علاقو دا وینې چې جنکۍ ډېرې جنکۍ داسې دي چې هغوی سکولونو ته نشي تللی نو تا ته بیا د دغې کوم غټ وجوهات یې درته سخت کاري چې د هغې له امله دوی نشي کولی چې سکولونو ته لاړ شي
علاقه کې د غریب علاقې دی بدی کې د جنکو بهر ته وتل کو نه دا یو غټه خبره ګڼل کیږي لاول خبره چې دغه معاشره دغه معاشري چې کم فورس ته جنکو باندې هغه دی نو لاول خو اوس په سواد کې چې دی مطلب پلاران چې هغه خپل لون سکول ته لیږي هغوی بدی کې څه شرم او دغه نه ګڼي خو په غریبو علاقو کې اوس هم هغوی جنکۍ د کورونو نه بهر ته نه پرېږدي او بدی څلور دیوالونو په کور کې دننه بندي کړي نو یا خو یو وجه دا ده دویمه وجه دا ده چې په کم علاقو کې سکولونه مطلب نشته په هغه علاقو کې سکولونه یا ډېر لرې دي هغوی ته د جنکو تلل ډېر زیات ګران دي یا ٹرانسپورٹ نشته د غوی د پاره یا سدیسی سیستم مطلب یا مور پلار دا نه غنی چې دا ما د لوچ سکول ته ځینې دا سیف تا او بل دا طالبانایزیشن دور دلته تیر شو نو طالبانایزیشن په دور کې چې کم فورس او مور پلار باندې هغه وې لري دل پاره وخت کې چې مطلب طالبان و دمکانی ور کوي چې تاسو لونه به مونږ هغه به مخ پای مته ځاو با چې هغه به مونږه و تخت او غوا به کو نو په دې وجه باندې مې کړي چې ما شومان سکول پرې خېل دا دوباره داخله نه دا غستې په سکولونو کې نو دغه طالبانایزیشن هم دا یره چې دا تیر شي د پسواد کې او په نورو علاقو کې وزیرستان علاقې شي په هغه علاقو کې خو اوس هم دغه یره شته د طالبانو کم حکمرانی چې دا هغه مالته شته نو دا هم یو وجه کېدی شي چې ماشومان چې هغه سکولونو ته نه ځي او بل دا چې دا ایجوکیشن امپورټنس هغه ته چانه دی ویلي چې تعلیم څومره اهم دی، د تعلیم اهمیت هغوی ته پته نشته. هغوی وایي چې یو جنۍ تعلیم حاصل کړي ناموږ دپاره څه وکړي، خو هغوی دا به بل کور ته واده شي، خو هغوی ته دا پته نشته چې یو جنۍ تعلیم حاصل کړي آ سبا مور جوړه شي، هغه چې دی یو ټوله معاشره چې د هغې سره تعلیم یافته شي او ټول معاشره کې د علم دا رڼا چې دی دا خوره شي. نو هغوی کې لکه د تعلیم هغه شعور نه دی راغلی چې تعلیم حاصلول څومره ضروري دي.
ملالۍ، ستا پخپلا څه عمر دی او څه سبق وایي او څه به جوړیږي؟
زما عمر 14 کال دی او زه په اتم جماعت کې سبق وایم، او زه دا غواړم چې زه د انسانانو خدمت وکم. زه انسانان چې دي هغه هندو دی، مسلمان دی، تور دی، سپین دی، دنګ دی، چیټ دی، زه د ټولو خدمت کول غواړم. او زه دا غواړم چې غربت کې ختم شي، زه دا غواړم چې هر یو ماشوم دې تعلیم یافته شي، او د دې لپاره به زه غواړم چې زه خپل قوم چې دی دا یو نیک طرف ته زه د دې رهنمایي کوم. زه یو داسې لیډر جوړ شم چې زه به د خلکو کې شعور پیدا کړم، د دې خلکو زه ذهنونه چې دي هغه رایښ کړم. د دې لپاره زه غواړم لیډرشپ زم چې زه یو داسې لیډر جوړ شم، انسپایرنګ لیډر چې هغه دا کم قوم چې دی پاکستان دا کم نیشن چې دی دا لیډ کړي، او زه د دې سره سره د ټولو انسانانو خدمت مذکور غړم کاغه په هر څه طریقه باندې. دې لپاره پروجیکټس باندې اوس نن سبا سوچ کوم، دې لپاره نیو آیډیا ز خلکو سره ډیسکس کوم چې دې د جنکو د ایجوکیشن لپاره موږ سره نوې پروجیکټس جوړ کو، او مطلب د نورو خلکو د مدد لپاره موږ نوې نوې پروجیکټونه جوړول وایي کار کوو.
ملالۍ، تا اوس په خپل خبرو کې وی چې ته لیډر جوړېدل غواړي، نو په لیډرانو کې په پاکستان کې او په نړۍ کې د سوک خوختي د چانه انسپایر یې متاثر یې د چانه
لیډرز خو ډیر شي، خو باچا خان چې هغه ډیر زیات غټ لیډر وو، او زمون کم په سواتی چې کم لیډرز ته شي هغه ډیر زیات غټ لیډرز وو. بینظیر بھٹو چې هغه هم ډیر غټ لیډر وو. لیډرز ډیر دي، مونږه باراک اوباما هم ډیر غټ لیډر دی. او زه غواړم چې زه په خپل یو داسې لیډر شم چې خلک بیا سبا زما مثال ورکړي، او زه پالیټکس سره اتل غواړم، زه لا ویل غواړم، زه لا ویم، زه په قانون باندې ځان پوه کړم، زه په لیډرشپ باندې ځان پوه کړم، او دا غي نه بار کړي زه پالیټکس ته لاړ شم، ځکه د لیډرشپ لپاره یو دام فیکٹر دی چې ته پالیټکس جوائن کړي.
ملالۍ، ستا په فکر پښتنې جنکۍ باید تعلیم حاصلولو لپاره په خپل سره هلې ځلې وکړي؟
نو زه به دې جنکو ته دا ویل غواړم چې تاسو تعلیم ته په بد نظر مه ګورئ، دې سره مینه پیدا کړئ، ځکه چې څنګه حالات موږ باندې په سواد کې تیر شو هغې نه بعد موږ ته تعلیم ډېر زیات خوږ شوی دی. موږ ته خپل سبق، موږ ته خپل کتابونه ډېر زیات خواږه شوي دي، ځکه طالبانو په وخت کې هغه زموږ نه اغستې شوي وو. نو زه خو ته دا ویل غواړم چې خپل سبق چرته مه پرېږدئ، ځکه چې که تاسو دا وایئ چې زه خو یوه جنۍ یم که ما سکول پرېښودو نو څه چل به شي، خو تاسو ته پته نشته چې یوه یوه جنۍ چې د هغې نه یو غټ قوم جوړېږي، او هغه چې دی هغه سبا یو مور یي، هغې بچي، هغه د چا خور یي، د چا لور یي. نو داسې مه وایئ چې تاسو به مطلب سبق بالکل هم مه پرېږدئ، سکولونو ته ځئ، او یوازې ډاکټر زیاتره جنکۍ موږ ډاکټر جوړېږو. نو ډاکټري پیشه ډېره ښه ده، خو زه ما پالیټکس طرف ته راشئ او داسې لیډر جوړ شئ چې هغه دې ملک کې خوشحالي راولي، غربت ختم کړي، بدعنوانی ختمه کړي، او د تعلیم لپاره څه وکړي.
اخیرنۍ پوښتنه مې درنه دا ده چې نړۍ ته به څه پیغام ورکوي چې پښتنې نجونې چې دي هغه څومره تکړه دي چې تعلیم حاصل کړي او د خپل ملک او په پرمختګ کې برخه ولري، او دا شان لیډران جوړ شي، مخکې راشي، په نورو شعبو کې کار وکړي؟
زه خو به ټولو خلکو ته، ټول انسانان ته دا پیغام ورکوم چې تاسو چې اوس یونیسیف شو کنه، هغه همیشه مطلب درې څلور کاپیانې ورسره د وزي پینسلې په یو پیک کې باندې کړي، او دا دې علاقې ته په زرګو سیزونه راغلي، زموږ د سوات علاقې ته، شانګې ته، سیلاب نه بعد، طالبانایزیشن نه بعد، دا وي دوی په خلکو کې تقسیمې، او د مطلب دوی ایجوکیشن دې پروموټ کوي. خو زه دې دا ماته صحیح نه ښکاري، ځکه چې دوی نه پکارې چې دوی داسې سکولونه جوړ کړي، داسې ادارې جوړ کړي چې پای کې واړه راځي او تعلیم حاصلې. هلته واړه په سکولونو کې نشته، او دوی بیا هم دا نوټ بکس او پینسل او دا هر څه رالیږي، هغه په سکول کې ماشومان نه، ټول چې دي په کورونو کې ناسي. نو زه دا غواړم چې دوی دې سکولونه جوړ کړي، دا کم این جی او چې دي انټرنیشنل او نیشنل، دوی چې دي راشي سکول جوړ کړي چې هغې کې مفت تعلیم ملاوېږي، یا مفت نه ملاوېږي خو چې ښه سکول وي. دلته چې کم گورنمنٹ سکول دي، نو هغې دومره تعلیمي معیار یې دومره ښه نه دی. زه غواړم چې د تعلیم معیار دې ښه شي. زه ټولو جنکو ته، د دې نړۍ د ټولو خلکو ته، ټول انسانانو ته زه دا پیغام ورکول غواړم چې تاسو همیشه د انسانانو سره ښه کوئ. دې ته مه ګورئ چې هغه تور دی، سپین دی، هندو دی، مسلمان دی، کافر دی، بس د انسانانو سره ښه کوئ چې هغه په هره طریقه باندې که هغه په تاسو په مطلب په کور کې هم دا تاسو کولی شئ، تاسو په خپلو خبرو سره هم کولی شئ، خپل په قلم سره هم کولی شئ.
په پېښور کې میشت افغانستان یوې انجلۍ په سوره کې د خپلې ورکړې نه انکار کړی او پېښور های کورټ دغه جنۍ دارالامان ته لیږلی. د پېښور نه غلام غوث اورو.
دغه جنۍ په عدالت کې وویل چې کله هغه د سلویختو ورځو ماشومه وه، نو د هغې کورنۍ د هغې د تره د یو جګړې د هوارولو لپاره هغه په سوره کې د ورکولو فیصله کړې وه. د عدالت نه دې جنۍ د انصاف غوښتنه وکړه او د خپلې کورنۍ سره د تلو نه یې انکار وکړو. عدالت چې کله د هغې د تره نه د جنۍ د دې دریس په هکله پوښتنه وکړه، نو هغه وویل چې هغوی داسې هیڅ قسمه اراده نه لري چې ګنې دا جنۍ په سوره کې ورکړي. په دې باندې د پېښور های کورټ د چیف جسټس اعجاز افضل او جسټس مظهر عالم میاخیل باندې مشتمل دوتنی بینچ د جنۍ دغه پیټیشن خارج کړو او جنۍ یې دارالامان ته ولېږله. دا چې د سماجي چارو کارپوهان په ټولنه کې د سوري رسم ته پس نظر ګوري، په دې لړ کې د عورت فاونډیشن سره کار کوونکي د بشري حقوقو یوې کارپوهي سایمه منیر مشال ریډیو ته وویل،
سوري رسم کې یو انتهایی غیر انسانی پریکټس دی، یا تاسو دا چې موږ یو غیر انساني روایت چې تاسو موږ خوځي چې دا غي حیثیت موږ د پاره ګډي ویږي او چې زموږ څه جګړه ده او موږ دې کې بس دا جګړه به داسې ختم شي چې زه خپل لور چرته ورکړم. ولې چې هغه جنې چې تاسو دلته دې سوره کې ورکوي هغه انسان ده، هغه انسان ده، دا غي حقوق دي، دا غي جذبات دي چې تاسو هغه نه څه تاسو نه کوي او خپل د جګړو خلاصي د پاره تاسو دا جنې کې هلته ورکوي، نو دا د کم ځای پښتونولي د زخه په دې خبره.
مشال ریډیو سره په خبرو اترو کې سایمه منیر زیاته کړه چې کچری یو خزه د هغې سره د شوی ظلم په ضد اواز پورته کوي یا سګام اخلي، نو د دې ځای په ټولنه کې د ستاینې په ځای هغه بد ګڼل کیږي.
کله یو خزه اواز اوچتوي نو معاشره ورته وایي چې دا ښه ښځه نه ده. ټولې چې زموږ معاشره کې یو سټ پیټرن جوړ شوی د ښه ښځه دا ښه ده چې چا باندې ډېر زیات ظلمونه کیږي، بس هغه به کش نه کوي، هغه چې کش وکړي بس هغه بیا خراب ښځه شي، یا دا د هغې کور والا، د هغې خاندان والا، بیا پولیس والا، او بیا خو هر اداره چې ده هغه د هغې پسې شي. خو چې څوک هغه بغاوت کوي هغه ظلم خلاف د هغې قدر نشته.
دا چې عام ولس د سورې د رسم په اړه څه نظر لري، په دې لړ کې د ښاکوټ د سیمې یو ډاکټر مشال ریډیو ته وویل،
زمونږ ډاکټر جاوید علی دی، سزا د مجرم خور ته یا لور ته ملاويږي. دویمه خبره دا ده چې دا سزا یوازې دلته ختم نه شي، دا د سخر په کور کې د هغه ماشوم سره ظلم کول یو فرض ګڼل کیږي، یو جایز کار ګڼل کیږي چې پاغي به سختې کیږي، دا غي سره به خامخا غلط سلوک کیږي ځکه چې دا پسوره کې راغلي. عام حالاتو کې هم څوک چرتا د لور یا د خور د واده فیصله کوي، کوم چې اکثر زمونږ مشران کوي، تپوس هم پکې نه کولای کیږي چې را ته خوشاله دا خبره کې ستاره رضا شامل ده کنه. په مذهب کې خو دا ده چې ته ضرورت د حد پورې د یو نظر کتو یا د یو پیری ملاوېدو هم حق حاصل لري.
د یادونې وړ ده چې په پاکستان او افغانستان کې وخت په وخت د خزو په ضد د تشدد پیخي رامنځته کیږي، ولې بلې خوا ته په وسني وختونو کې بعضې ښځې د بیان د ازادۍ د لارې یا د قانون د لارې د هغو سره د شوي ظلم مقابله کوي.
دا اواز چې د پښتو موسیقۍ د وتلي سندرغاړي نویتا خان دی چې په هغه ښځو سندرغاړو کې یو ده چې په 1970 او 80 په لسیزه کې په هغه وخت کې سندرې ویلي کله چې ډېرې کمې نجونې او ښځې د سندرو په لور راتلې. نویتا خان چې پلار یې پښتون او مور یې هندکو ویونکې وه، د پاکستان په پینډۍ ښار کې لویه شوې وه او د فلمونو لکه اوربل، شهید، وینا او مینا او دیدن په رنگ د کامیابو فلمونو سندرې ویلې دي. هغه په 1970 کال کې د فلمونو د ښه سندرو ویلو لپاره ډیره مشهوره وه. اواز یې هم داسې و چې د هغې دور په زیاترو هیروینو موضوع راتلو، او دا حق وجه وا چې نویتا خان د هغه وخت کامیاب فلمونو سندری ویل دي. په نویتا خان ډېر لږ معلومات پاکستان مدوات لري. هغه د پښتو سره سره په هندکو کې هم سندری ویل دي. ولې د 1900 او یایم په لسیزه کې سندری پرې خاو دی او لندن ته ولاړه. د نویتا خان آواز په هغه یو سو سندرغاړو کې راځي چې د پښتو فلمونو او موسیقۍ مینوال به یې تل یاد ساتي. دا وا د دې اونۍ پلوشا. اجازت غواړم. د ځان ډیر خیال ساتي.
ګرانو مینوالو قدرمنو، زه قمر ګل یم. تماشال رادیو خپرونه همیشه اوزاورم او ډیره دلچسپ او ښه ده. خوښه مې ده او ډیر ښه جالب پروګرامونه لري. خدای دې وکړي چې ستاسو خوښه شي.